السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټه سره برابر ده. زمال علي بشیر یم، تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې وی 14-15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وی په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 270 زیات نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حمله مرګ ژوب لاړولې. د هلمند ولایت چارواکي وی په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 23 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیز میلې پر مهال د دولت د وسلوال مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي منفجره موادو په چاودنه کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وی په دغه چاودنه کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند ولی مرستیال مجاهد سفاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پیښه سوې ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګنجو حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړلو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبان ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 میوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلولو طالبانو څو حمله په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلولو نشته په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یو وسلول نشته کې 4 سرتیری او 3 تنه وسلول طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل چې لومړی وسلولو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیری ټپیان سوي هم دي. وسلول طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 271 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کیږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمېر شایي تر دې 100 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغي چې علت یې د کورونا وایرس دی د طبي وچ ټوخي سالنډي او بېحالۍ په څېر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 واړه افراطي وسلول وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیک پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول شوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمېر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 10 میلیونو واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمېر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,900,000 زیات نورې مثبتې کې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان لخوا په یوه ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تېرې اونۍ په پیل کې ثبت شوی و چې د اخته کسانو شمېر یې 1,3 زیات شولی و. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 نه د کل نیمایي د اروپایي شورا دورهي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي کچه راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستې دي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. سیمه ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان له بند آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلام می مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل پدی اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. د وایي د طالب زندانیانو د ازادي پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاره و. د دغه قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکی ټیمونه د بندیانو پر ازادي او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دمګړي د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوش کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې هم له 500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یوه اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې په تیر ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبه پورس په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیت تونه هم زیات شوی دی. د حزب اسلامي مشر هڅه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیز شورا پر جوړې دو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تنفیل کړي، سیاسي اجماع تر شاوي، یو فرد
او لور په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دواړو لورو ترمنځ باندې کومایدي کې توافق شوی. مشاورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې پرې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وایي دوی د خنیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشي کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو ویشت سرتیري له زندان څخه آزاد کړي دي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری پداسه حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د میدان وردکو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې په سیمو کې شونځي پرانیستي دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه شونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوونکو په زوره خلاص کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وای سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شام به رئیس د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال سوي دي او هیڅوک نسی کولای سي غیر حاضري وي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي او استادان هم غیر حاضر سوي دي. شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نسی کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مختبیایي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر ډېر زر اوښتی دی او د یاد وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه سوي دي او دغه راز یاد وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دی. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د کورنۍ درې ماشومان یې د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دی چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ سي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبور دی. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان ښار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نهه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبانو غواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسېږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي او دوی پکې تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځۍ پرانیزي او پایلې که دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کوم چې دوی دا عملي کولی شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په کښې کې زده کړې کوي. د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
تاسیس مجرغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 101 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت په بخښنې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 201 پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې دغه شیان د کرونا ویروس له امله 12 کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه سوې ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې ښه شوی دی. که څه هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنطین شول، خو تابوت جوړونکي بیا 24 ساعته بوخت ول. خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کرونا وایرس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی. قاری ویس الدین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي.
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی، یعنې په ورځ کې یو یا دوه تابوتونه پلورو. خو له دې وړاندې چې کرونا زیاته وه، یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولو تر 12 تابوتونه پلورل.
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دکان لري. دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم و او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کرونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي. په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکي هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار پخوانی مزه نشته. فریدون د همدوی له ډلې یو دی.
یعنی یوه اونۍ مخکې چې د کرونا ویروس اوج و، موږ د ورځې په اوسط ډول د 10 تر 15 د قبرونو شناختې پلورلی. خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی. اوس د ورځې یوه یا دو تیږې پلورو.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي. د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي.
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی وه او نورې دنیا کې مطالعات چې شوي دي، هغه علاقه کوي چې اصلي واقعات کېدای شي له پنځوسو چندو زیات وي. یعنی که اوس وګورو زموږ واقعات تقریبا 1.5 لک دي. اصلي واقعات کېدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 201 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په دې ویروس د اخته کسانو ټول شمیر 1,23,23 کسانو ته ورسېد. دغه شان د دې ویروس له امله د 12 نورو کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 233 تنو ته رسېدلی دی.
تاسیس مجر رغله ازادي رادیو او ری اوس هم یوې امنیتی پیښې ته ورځو چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې را منځته سوې ده. په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په وځای کې نن 14 سوې چې په دې اړه به نوي معلومات زموږ همکار الیاس دای وړاندې کړي. الیاس دای همدا اوس را سره پر لیکه دی. دای صاحب سلامونه، د تازه تلفاتو په اړه کوم معلومات شته؟
بله مرادي، څه چې به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یوه خبرپاڼه رسنیو ته ولېږل شوه چې په کې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په تنظیم کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پاڼې متن دی ځوان وایي چې درویشت ملکی کسان وژل شوي او پنځلس کسان د وړاندې تر دې موږ د پنځلسو ملکی کسان د وژل کېدو او د دېرشو پورې د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په خبر پاڼه کې چې د ولایت د مقام د مطبوعاتي دفتر څخه راغلې ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دې سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولې چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې نښتي دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول پر هغوم لګېدلي دي هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي. دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او پنځلس نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. اماسارې ویلي وو چې ملي اردو د دوهمې کلي د واسه خچ په تنظیم کې موقعیت لري. د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه اوس هم د ایمرجنسي وخت یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټپیانو سره راغلي دي ناست دي او هغوی ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانونه راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نو کتل چې د ځانی تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډیر واړول ډیر حیوانان هم وژل شول او خلکو تلفات اړولي دي. یو عیني شاهد چې خپل د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی ټیکسي امبولانس د سیمې څخه ټپیان راوړي هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لرې ومښتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته دقیقه شي چې روسیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت ادعا کړی ده په خبر پاڼه کې په میله کې چاودلې دي دا تلفات یې وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که روسیا هم د ملي اردو د دوهمې پرې لیوا څخه قوانین عامې ملي ته ورته
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پوری کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه سیدا نو هدف دا دي چې یعنی د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخستی.
بله حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د ویني ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پېښه په کومه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی کلج په دې اړه معلومات را تر اخړي چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو تبلل سوي دي او آیا د دوی روختیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څه شي به مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي هغه ول چې د ټولو ټپیانو کته ما شمان پکې دي ځینې داسې ټپیان هم دي چې لاسونه او پښې پرې دي خو د ټولو ټپیانو چې وضعیت سره د اندېښنې وړ ټپي پکې نشته. بعضي ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته د ایمرجنسي او څنګه د انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه را ورسېږي. بعضي د دوی کندهار ته انتقال شوي دي ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې له شل په شاوخوا کې ټپیان را ورسېږي د دوی وضعیت ښه دی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ور هاخوا ته نور روغتونونه چې دي دې له دې هم د نورو داخله ناروغۍ څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دغه ګراف چې دا وو په افغانستان کې خلاصور دی د دې څخه د دې روغتون په معنا دی او چې دا کوم کله ښه پاتې اکثره د دې روغتون د راځل
ډیره زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه مشته معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلې په وځای کې 14 سوي د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترولکې لاندې سیمو کې د ولسم شرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول سوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښیدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزې پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر ماڼۍ له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر ماڼۍ له دې پرېکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پرې کوو او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا هملته غیر قانوني کیندنې کېږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کېږي.
ښاغلی مطفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هممهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
په تیره کې افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایله نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سمه مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمي کړې په پراخه کچه د قانونو په استخراج لاس پورې کوي او له دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. که څه هم د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه تازه څه نه دي ویل شوي خو افغانستان د روڼتیا څار سازمان وایي هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړی پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلنی ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندنو له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له ویان سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو له مخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 80 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسی آزادی رادیو اوری، پاکستانی پولیس وایی پا کراچی که دا اسهامو پر بازار دا وصلوالو برید پای ترسیدل دی او پا دی برید که شکیل سلور وارا وصلوال وجل سبی دی. دا کراچی بندری شارت دا پاکستان دا سوداگریز مرکز پسترگ کتل کیجی پا دی اړه تفصیل اجمل آند وراندی کوی.
پاکستانی پولیس وایي څلور وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې او ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلي. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګې کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستې یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بېلابېلو سختدریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډېره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقې شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
دیموکراسي نه وای
استبداد وو، ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.